خواهش میکنم.
سلام د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطالب: طالبان وایي چې په افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده.
اسلامي امارت د هیچا سره دښمنی نه لري. سل نن د ټول اړخونو جهاتونو سره دښمنی پای ته رسیدلې ده.
خو احمد مسعود د طالبانو پر ضد د جګړې د پیل خبره کوي. نړیوالو مرستندویو مؤسسو د افغانستان پر وضعیت اندېښنه ښودلې.
په ډېرو خلکو کې خورا ویره خبره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
و باورئ چې د طالبانو له راتک سره په خوست کې د مخابراتي شبکو په فعالیت کې ستونزې راغلي.
د پرون رئیس په خوست کې په ټول ښار کې د ام ټی این یا د اریبا کارتونه نه پیدا کیږي.
په افغانستان کې د رسنیو نوی وضعیت ته هم کتنه کوو. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. امریکا وایي چې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایانو د ایستلو بهیر په دوه اونیو کې بشپړیږي. امر الله صالح ځان د افغانستان سرپرست ولسمشر اعلان کړی او جرمني بیا بیلاروس تورن کړی چې له کډوالو د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. بشپړ خبرونه: په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړی وایي افغانانو او نړیوالو ته د یو منلي نظام او ښې حکومت ولۍ د جوړولو لپاره په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلام مشورې پیل شوې دي. د طالبانو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي ملا خیر الله خیرخه دا څرګندونې په کندهار کې کړې دي. د طالبانو مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخون، ملا فاضل، ملا خیر الله خیرخه او ملا عبدالسلام حنفی تیره شپه کندهار ښار ته ورسیدل. په دې اړه جزئیات د خبرونې په دوام کې راځي. د امریکا دفاع وزارت وایي د متحدو ایالتونو پوځ به له طالبانو سره په همغږۍ کې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایانو او د هغو د همکارانو د لیږد بهیر تر راتلونکو دوو اونیو پورې بشپړ کړي. د پنټاګون ویان جان کربی پرون سه شنبه په واشنگتن کې وی خبري غونډه تویل طالبانو ډاډ ورکړی چې د کابل له هوایي ډګره د امریکایانو د ایستلو په بهیر کې به مداخله ونه کړي، خو نوموړي په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. کربی زیاته کړه چې د امریکایي قومندانانو او طالبانو ترمنځ د ورځې څو ځلې تماسونه نیول کیږي. امریکایي چارواکو پرون وویل د امریکا پوځ تر اوسه 3200 کسان چې امریکایي وګړي د امریکا د دایمي ویزو لرونکو او د هغو کورنۍ پکې دي په ډیر لسو الوتنو کې له افغانستانه ایستلې چلې دي. ډلې یو لسو کسان یوازې پرون انتقال شول. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د پاکستان له صدر اعظم عمران خان څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې هر ډول حکومت چې رامنځته کیږي باید د نړیوالو نورمونو په اساس په رسمیت وپیژني. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې دواړو مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. بلخوا د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزیر چودري فواد حسین ویلي چې هیواد به له سیمه ایزو او نړیوالو قدرتونو وروسته په افغانستان کې د طالبانو د راتلونکي حکومت د رسمیت پیژندنې په اړه پریکړه وکړي. هغه په اسلام آباد کې یوې خبری غونډې ته وویل
په افغانستان کې د طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره باید یو سیمه ایز او نړیواله پریکړه وشي. موږ نه غواړو چې په یو اړخیز ډول هغوی په رسمیت وپیژنو او په دې برخه کې له خپلو سیمه ایزو او نورو لرې دوستانو سره په تماس کې یو چې پر اساس به یې یوه پریکړه کیږي.
پاکستان له محدودو هیوادونو څخه و چې د نویمې لسیزې په دوهمه نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د وخت واکمني رسمیت پیژندلې وه. د پخوانی دولت د ولسمشر مرستیال امر الله صالح ادعا کوي چې دای د افغانستان د جمهوریت ریاست مشروع سرپرست دی. ښاغلی صالح تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې د هیواد د اساسي قانون د حکم په اساس د ولسمشر په غیاب کې لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر دی. د اساسي قانون په شپږمه ماده کې ویل شوی دی چې د ولسمشر په غیابت استعفا یا د مړینې په صورت کې د سرپرستۍ دنده لومړی مرستیال ته ورځي. ښاغلی صالح په دې ټویټ کې خپل د اوسېدو ځای نه دی ښودلی، خو ویلي دی چې په هیواد کې دننه دی او د دې مقام د اعاده کولو لپاره له مشرانو سره سلا مشورې کوي. امرالله صالح دا ادعا څو ورځې وروسته له هغه کوي چې د پخواني دولت رئیس اشرف غني د یک شنبې په ورځ له هیواده ووت او طالبانو کابل ونیو. جرمنی یو ځل بیا بیلاروس تورن کړی چې له کډوالو څخه د سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. بیلاروس په دې وروستیو کې پر دې هیواد د لویدیځ د لګول شویو بندیزونو په غبرګون کې خپلې پولې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر وړاندې خلاصې پرېښودې. په دې وروستیو کې له بیلاروس څخه ګڼ عراقي کډوال او پناه غوښتونکي لیتوانیا ته واوښتل. پولنډ هم په وروستیو اونیو کې د کډوالو د یوې نوې څپې شاهد و، نو ځکه اروپایي ټولنه دې ته اړ وه چې خپلې پولې کلکې او غیر قانوني کډوال ورڅخه لرې کړي. د جرمني صدر اعظم انګیلا میرکل د لیتوانیا له صدر اعظم سره په برلین کې په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې د بیلاروس د مستبد رژیم مشر الکساندر لوکاشنکا له پناه غوښتونکو د سیاسي وسیلې او د دې ټولنې امنیت ته د زیان رسولو په هدف کار اخلي. او شمالي مقدونیه یو بل روس ډیپلومات له خپلې خاورې وایست. د هیواد له دې مخکې یو بل روس ډیپلومات پرته له دې چې علت یې څرګند کړي له خپلې خاورې ایستلی و. د شمالي مقدونیا د بهرنیو چارو وزیر بوچار عثماني پرون سه شنبه وویل چې تیره اونۍ د روسیې سفیر احضار کړ او له دې هیواده د روس ډیپلومات د ایستلو پریکړه یې ورته اعلان کړه. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو ویل چې هیواد یې چمتو دی د خپل ځان او د خپلو متحدانو د امنیت د خوندیتوب لپاره هر لازم اقدام وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر الکساندر ګورشیکا په غبرګون کې ویلي چې مسکو به ورته اقدامات وکړي. خبرونه مول ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه کتلای شئ، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده. ورزو د خبرونې لومړی موضوع ته. په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړی ملا خیرالله خیرخا وی افغانانو او نړیوالو ټولنې ته د یو منلي نظام او ښې حکومت ولۍ د رامنځته کولو لپاره په کندهار کې له ځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړي دي. د طالبانو مرستیال او د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخوند، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي تیره شپه کندهار ته ورسېدل. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د طالبانو مرستیال او په دوه کې د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر او د دې دفتر نور غړي ملا عبدالحکیم اخوند، ملا فاضل، ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي د سه شنبه په ماښام کندهار ته ورسېدل. له دې طالب مشرانو څخه ملا خیرالله خیرخوا او ملا عبدالسلام حنیفي کندهار ته د رسېدو څو ساعته وروسته په یو خبري کانفرانس کې د راتلونکي نظام د جوړولو په اړه خبرې وکړې. ملا خیرالله خیرخوا وویل چې د افغاني او اسلامي اصولو پر وړاندې نړیوالو ته د یو منلي نظام د جوړولو لپاره هڅه کوي.
چې خلک بیانوي د بشر حقوقو ته وجدي باندې انشاءالله موږ ژمن یو، موږ د افغاني علیا عناناتو پر وړاندې کې او دغه رقم د اسلامي اصولو پر وړاندې کې دغه مطابق موږ مخکې هم ویلي وو، هم انشاءالله موږ امید لرو چې هغه څه به هم وړاندې شي چې انشاءالله دنیا په هغه باندې نړۍ په هغه باندې رضایت وشي او هغه څه به تر اوسه پورې خو چې څه روان دي تقریبا ډېر کم انتقادونه دي، اکثره ستایل شوي دي، امید لرو چې نور به هم مخته ولاړ شي.
ملا خیرالله خیرخوا وویل چې دوی په راتلونکي حکومت کې د ګډون لپاره مسلکي قدرونو ته اړتیا لري او د یوې شی حکومت ولې د جوړولو لپاره په کندهار کې لځایي مشرانو سره سلا مشورې پیل کړې دي.
چې څنګه اول موږ کندهار ته راغلي یو هم د دغه داسې امر غواړو چې د حکومتداري په حق باندې به هم سر د سبان ان شاء الله د مشرانو مشورې وي او مشورې به کیږي هغه د پاره چې ډیر عاجل او ډیر ژر وکولای شو چې هغه د حکومتداري د پاره هر ترتیب چې جوړ شو هغه بستا سره ان شاء الله شریک کو او دا به ډیر وخت نه نیسي او ډیر ژر به ان شاء الله دغه د پاره کار وشي.
په دوه کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو بلغړی ملا عبدالسلام حنیفی وویل چې دوی د غچ اخیستلو په فکر کې نه دي او د دولتي کارکونکو او د بهرنیو ځواکونو د همکارانو په ګډون به هیڅ چاته هم زیان ونه رسیږي. هغه له ټولو افغانانو وغوښتل چې له هیواد د وتلو اراده دي نه کوي او له دوی سره دي په ګډه د هیواد د جوړولو لپاره همکاري وکړي.
ما برای انتقام از دیگران نیستیم، از همه افغانها خواهش مایی است که
موږ د نورو څخه د انتقام اخیستلو لپاره نه یو. زما هیله له ټولو افغانانو څخه دا ده چې نور خپل ځانونه ستړي نه کړي او له هیواده بهر ولاړ نه شي، لکه ګاونډو هیوادونو، اروپایي هیوادونو او یا هم نورو ته. ټول باید په خپل ګران هیواد کې پاتې شي او خدمت وکړي. موږ به ټول انشاءالله په ګډه خپل هیواد جوړ کړو.
ما هم انشاءالله به هم یک جا وطن خدا آباد کړي.
شاغلی حنیفی په کابل کې د پخوانی ولسمشر د مرستیال امرالله صالح هغه ادعا ته چې ځان د افغانستان مشروع سرپرست بولي وویل چې په افغانستان کې نور د جګړې او تاوتریخوالي دوره پای ته رسیدلې او هیڅوک دی د جګړې اعلان نه کوي.
لکه څنګه چې وامورېدل، طالبان وایي په افغانستان کې جګړه نوره پای ته رسیدلې او ټول هغه کسان چې د دوی پر ضد ولاړو عفه شوي او په نخه بند نشي. همدا خبره زبیح الله مجاهد چې لید مخ کې لرسنیو سره د طالبانو د پرمختګونو او نورو پیښو په اړه معلومات شریکول. پر کابل د طالبانو له واکمنۍ وروسته په دې ښار کې په خپل لومړني خبری کانفرنس کې وکړي. ښاغلی مجاهد وویل ښځې او نجونې به د شریعت په رڼا کې د کار کولو او زده کړې اجازه ولري او ټول باید په دې هیواد کې ځان خوندي وبولي. له کابل دا خبری کنفرانس په کابل کې جوړ شوی و خو جزئیات نوریاس نوری اوروي.
د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په کابل کې په لومړني خبری کنفرانس کې وویل په افغانستان کې نور جګړه پای ته رسیدلې او دوی نور له هیچ چا سره دښمني نه لري.
اسلامي امارت له هیچ چا سره دښمني نه لري. سل نن د ټول اړخونو جهاتونو سره دښمني پای ته رسیدلې ده. موږ نه غواړو په دښمنۍ کې ژوند وکړو او طبیعي خبر ده چې هیڅ ملت هم خپل په مقابل کې دښمنان نه غواړي، نه داخلي او نه بهرني.
ښاغلی مجاهد چې مخکې به د طالبانو د ویان په توګه له نامعلوم ځایه د افغانستان د جګړې په اړه بیانونه خپرول او له رسنیو سره معلومات شریکول، پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پرون په ښکاره د دې ښار د اطلاعاتو او رسنیو په هغه مرکز کې راڅرګند شو چې پر پخواني حکومت پورې تړلی و. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد وویل دوی نه غواړي چې کورني یا بهرني دښمنان ولري او زیاته کړه ټولو هغو ته چې په مقابل لوري کې ولاړ وعفه شوي او هم به له هغو چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی څوک غچ وانخلي.
د علي قدر امیر المؤمنین د فرمان په اساس ټول هغو کسانو ته مقابل جهاد کې ولاړ وعفه شوي، زموږ له خوا نه هم ټول عفه شوي دي او دغه عفه خاص دې لپاره وسی. موږ نه غواړو نور جګړه تکرار سي، جګړه دوام وکړي او د جګړې عوامل باقی پات سي.
ښاغلی مجاهد له امریکایي پوځیانو یا د امریکا له نورو ادارو سره د افغان همکارانو په اړه وویل هغوی چې له امریکایي پوځیانو سره د ژباړونکو په توګه کار کړی به په نښه نه شي او کولی شي په افغانستان کې پاتې شي یا بیرته د هیواد ته راسته نه شي. د طالبانو لخوا د ټول افغانستان له نیولو سره یو زیات شمیر دغه افغانان په کابل هوایي ډګر کې دي او بهر ته د تلو هڅه کوي. ښاغلی مجاهد وویل افغانستان د دوی استعدادونو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره د ښځو او نجونو په اړه د راپورته شوو اندېښنو په ځواب کې ښاغلي مجاهد وویل چې ښځې به اجازه ولري چې کار او زده کړې وکړي او په ټولنه کې به ډېرې فعالې وي خو د شریعت په چوکاټ کې. د اسوشیټد پرس خبري اژانس د راپور له مخې طالبانو چې په وروستیو کې په چټکۍ د افغانستان ښارونه لاندې کړي هڅه کوي ځان منځلاري یا معتدل وښیي، نه هغسې چې د نویمې لسیزې په وروستۍ نیمایي کې د خپلې واکمنۍ په موده کې د اسلامي شریعت سخته تګلاره غوره کړې وه. خو یو شمېر افغانان تر اوسه د طالبانو اوسني دریسته د شک په سترګه ګوري. ښاغلی مجاهد د نړیوالو هغو اندېښنو ته په ځواب کې چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره د دې ویره شته چې بیا د دې هېواد له خاورې نورو هېوادونو ته ګواښ متوجه شي وویل اسلامي امارت به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر نورو هېوادونو د حملو لپاره کار واخیستل شي. زبیح الله مجاهد وویل طالبان غواړي له نورو هېوادونو سره سوله ییزې اړیکې ولري. دا چې د افغانستان له خاورې به پر متحدو ایالتونو یا نورو هیوادونو د تروریستي حملې لپاره کار نه اخیستل کیږي. له طالبانو سره د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالډ ترامپ د تیر کال د فبروري د میاشتې د دوحې د تړون یوه اساسي غوښتنه وه. د هغه تړون چې له مخې له افغانستانه په بشپړه توګه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته لاره پرانستل شوه. د ولسمشر جو بایدن د پریکړې له مخې ټاکل شوی دغه بهیر رسمن د روانې اګست میاشتې په 1 بشپړ شي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د خبرو له لارې د یوه حکومت د جوړولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې طالبان د افغانستان د سولې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره په تماس کې دي او زیاته کړه چې طالبان غواړي د اسلامي ارزښتونو په رڼا کې یو داسې حکومت چې ټول پکې ځان وویني جوړ کړي. پر کابل د طالبانو تر واکمنې دو او د قدرت د خلا د رامنځته کېدو په ترڅ کې په تیرو 2 ورځو کې داسې راپورونه خپاره شوي چې عبدالله عبدالله او حامد کرزی به د نوي حکومت د جوړولو په اړه د طالبانو له مشرانو سره د خبرو لپاره د قطر پلازمېنې دوحې ته لاړ شي. خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم پرون د ورځې په وروستیو کې وویل چې د طالبانو مرستیال مشر او د قطر د دفتر رئیس ملا عبدالغنی برادر افغانستان ته لاړ. پر افغانستان واکمن د طالبانو د اسلامي امارت د کندهار د مطبوعاتو د برخې مسول رحمت الله نړیوال ازادي راډیو ته وویل چې د مولا عبدالغنی برادر اخوند په مشرۍ د قطر د دفتر جکپوړی پلاوی تیر شپه کندهار ته ورسید.
لبلې خوا د پخوانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی وایي غواړي په افغانستان کې د زورواکۍ د بریا مخه ونیسي. احمد مسعود له یوې فرانسوي ورځپاڼې سره په مرکه کې له ټولو افغانانو غوښتي دي چې په دې مبارزه کې له ده سره یو ځای شي. په همدې حال کې د شمال د مقاومت د جبهې یو غړي ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې کچېرې په اسلام آباد کې د جمعیت ګوند د غړو خبرې ناکامې شي نو دوی چمتو دي چې له پنجشیر څخه د طالبانو پر ضد مقاومت پیل کړي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د افغانستان د پخوانی جهادي مشر احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود له افغانانو غواړي چې پنجشیر ولایت ته ورشي او د طالبانو په وړاندې ودرېږي. نوموړي د فرانسې لارګر دوژو ورځپاڼې ته په خبرو کې له ټولو افغانانو وغوښتل چې دوی سره یو ځای او د طالب په وړاندې وجنګېږي. احمد مسعود اعلان کړی چې د طالبانو پر وړاندې د مقاومت ځواکونه باید د پنجشیر په ښار کې راټول شي چې د هېواد وروستی آزاد ولایت دی چې د کابل شمال ته شاوخوا 150 کیلومتره واټن لري. احمد مسعود ورځپاڼې ته ویلي چې طالبانو ټول واک نه دی ترلاسه کړی او لا هم کولای شي چې له دې مبارزې ملاتړ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جمعیت ګوند رهبرانو د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته سفر کړی. د مقاومت جبهې غړي اجمل سیلاب ازادي راډیو ته ویل کچېرې خبري نتیجه ورنه کړي احمد مسعود د شمال مشرانو سره یو ځای یو ډله مقاومت ته چمتو ده. هغه له پاکستانی مشرانو سره د جمعیت ګوند د غړیو د خبرو پایلو په اړه خوشنۍ څرګنده کړه او ویل چې غونډه به په یو ملي سیاسي هوکړه پای ته ورسیږي. خغلی سیلاب ته هم ویل چې د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه ډیری ځوانان هر ورځ پنجشیر ته راځي او د مقاومت جبهې سره یو ځای کیږي. دوی وایي که طالبان په پنجشیر حمله وکړي د غزوانان مقاومت ته چمتو دي. د ولسمشر پخوانی مرستیال یونس قانونی، د اسلامي ګوند مشر محمد محقق، د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور پخوانی جهادي مشران د یکشنبې په ورځ د افغانستان پر وضعیت د بحث لپاره پاکستان ته ولاړل. ویل کېږي چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره تر خبرو او لیدنو وروسته پایلې سبا له رسنیو سره شریکې کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یودیرش 19 او 45 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادۍ رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له وو د مازیګر تر وو ورځې د ونې خبري کی د مازیګر په 2 بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره پای ته رسیدو سره سم د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر له وو د سهار تر وو د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار له وو د مازیګر تر وو ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو ځان خبر کړي. رسره اوسې قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې نور مطالبه هم لرو. خدا شیبه احمد شیبر د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
انډیپندنت رسپانه پښتنه کوي طالبان څوک دي او څنګه د افغانستان کنټرول تر لاسه کړ. تر دې سرلیکلاندې دا رسپانه لیکي وروسته تر دې چې طالبانو د اکشن بې پروس کابل ښار ونیو افغانستان یو ځل بیا له یو ګډوډ حالت سره مخامخ شو. ورسپانه بیا د طالبانو پخوانی رژیم ته اشاره کوي او د بی بی سی په وینا لیکي چې دوی تر ډیره د اداري فساد جرړې استلې وي، امنیت یې ټینګ کړی وو، خو د ښځو د کار او زده کړو مخېمی ولې و. انډیپندنت د طالبانو په اړه د دې اوږدې مقالې په ترڅ کې دې موضوعاتو ته اشاره کړې ده چې څنګه افغان پوځیانو له دوی سره مقاومت ونه کړ. د دې مقالې په اخیره کې انډیپندنت لیکي طالبانو په روسیو کې داسې هڅې کړې دي چې د دوی معتدله سیره ترې څرګندې شي او دوی منلي چې په ټولنه کې ښځو ته تر پخوا د ډېرې ازادۍ اجازه ورکوي او دوی نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. خو ورسپانه لیکي چې د طالبانو دې هڅو د یو شمېر نړیوالو محدودو څارونکو قناعت ترلاسه کړی دی او ډېر څارونکي دا ویره لري چې طالبان به بیرته د نویمې لسیزې په څېر پخواني استبداد ته ستنه شي. همدا ورسپانه انډیپندنت د افغانستان په اړه په یوه بله مقاله کې لیکي د هند پر حکومت انتقاد وشو چې ولې د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه په ورځ وویل چې له افغانستانه به هندوان او سیکانو باسي. د ورسپانه په باور تر دې انتقاد وروسته د هند حکومت د سیشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د هند شپږ میاشتنی آنلاین ویزا به هر افغان ته پرته له دې چې د هغه دین او مذهب ته توجه پکې شوی وي ورکړي. هند په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې په میلیونونو ډالر پانګونه وکړه، خو اوس چې طالبانو کابل نیولی دی د هیواد د خپل سفارت ټول کارکوونکي د سیشنبه په ورځ په الوتکه کې هند ته انتقال کړل. نیوزویک مجله په خپل تازه ګڼه کې لیکي وروسته تر دې چې جو بایدن د 2020 کال د نومبر په انتخاباتو کې بریالی شو، د پخواني ولسمشر ټرمپ تګلاره چې امریکا لومړی ده بدله کړه او نورې نړۍ ته یې غېږ پرانیسته. نیوزویک لیکي دې ته د لویدیز مشران خوشاله شول، خو د بایدن دا پریکړه چې ناڅاپي له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو اعلان وکړ د لویدیزوالو خوشي خورې ورې کړې. د خبرونې په باور دا پریکړه به پر ټولو هغو هیوادو چې سیمه پریږدي اغېز وکړي. بشری ناورین ورته انتظار دی او د لویدیز لپاره نوی تروریستي تهدید هم رامنځته شوی دی.
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیو ویب پاڼې ته ورشي paazadiradio.com او په دې ویب پاڼه کې د افغانستان د روانو جریاناتو په اړه تازه راپورونه او مطالب وګورئ. ورزو د راپورونو برخه ته او وروستی راپور راخلو. د ملګرو ملتونو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې د روان وضعیت په تیره د بشري حقونو او د ملکی وګړو د ژوند پر خوندیتوب اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنری د کډوالو په چارو کې د دې سازمان د عالی کمشنری د روغتیا د نړیوال سازمان او له ماشومانو سره د مرستې د صندوق یونیسف استازو پرون د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یو مجازي کنفرانس کې ګډون کړی و او په دې اړه بحث وکړ. جزئیات په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالی کمشنری وای د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته په کار ده چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي ترڅو د ډله د ملکی خلکو ژوند خوندي کړي. د دې کمشنری وایاند روپرت کال ویلی پرون دوشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې په یو خبري کانفرنس کې وویل د ملګرو ملتونو غړي مسؤلیت لري چې په افغانستان کې د وضعیت د کراري لپاره له خپلو امکاناتو کار واخلي او د هغو ډلو د ژوند خوندیتوب یقیني کړي چې له خطر سره مخامخ دي. کالویل زیاته کړه د طالبانو ویندویان په وروستیو بیانونو کې هغو خلکو ته چې له پخوانی حکومت سره کار کړی د عافی او خزو او نجونو ته د کار کولو او زده کړې په ګډون یو لړ ژمنې کوي چې باید پر هغو عمل وکړي، خو پخوانیو تجربو ته په پام په دې برخه کې ځینې شکونه هم شته.
په ډیرو خلکو کې خورا ویره خپره ده او تیر تاریخ ته په کتو هغه د درک وړ ده.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری یو این سی آر وایاند شابیا مانتو وویل دا کمشنری د روان وضعیت په ترڅ کې چې د بدلېدو په حال کې دی د ښځو او نجونو او د هغو کسانو چې په اوس یا تیر وخت کې له حکومت نړیوالو سازمانونو یا نړیوالو پوځیانو سره همکاري کړې په ګډون د ملکي وګړو له بشري حقونو څخه تیریو ته اندېښنه لري.
نوموړي د روان کال له پیل راهیسې د جګړو او ناامنیو له امله د بې ځایه شویو کسانو شمېر له 550,000 زیاتو خود او زیاته کړه چې که څه هم په اوس وخت کې له افغانستانه ګاونډیو هیوادونو ته د تلونکو کسانو شمېر کم دی، خو وضعیت په چټکۍ د بدلېدو په حال کې دی. نوموړي زیاته کړه چې دغه وضعیت په پام یې له هیوادونو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته د افغانانو له جبري ستنولو ډډه وکړي.
In the wake of the rapid deterioration and
data papam che de hewat par dir bar kho ke amniyati aw de bashari haqun waziyat pa chatakai kharab shawaya aw yow bashari bedanai halat ra masta shawai UNHCR us par hewadun ghak kawi che de hugu afghanan aw jabristan aw wadrawi che mukhke de nani wal khonditop mustahiq na de pejandal shawi د روختیا نړیوال سازمان WHO ویان تاریک یاشاروی چې هم په ویانا کې آنلاین کانفرنس ته وویل چې په افغانستان کې روان وضعیت په روختیایي کمزوري سیستم لا ناوړه اغیز کړی او روختیایي اساسي توکي او تجهیزات له کمبود سره مخامخ شوي. یاشاروی دغه راز وویل په کابل هوایي ډګر کې ګډوډي او هم د روختیایي عاجلو وسایلو او درملو رسول له خنډ او ځنډ سره مخامخ کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې صندوق یونیسف د فعالیتونو او بیړنیو چارو مشر مصطفی بن مسعود دغه کانفرنس ته په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وبلل. ویل دا هېواد د ماشومانو د اوسېدو لپاره له ستونزو ډک ځای دی او وضعیت لا د خرابېدو په حال کې دی. هغه زیاته کړه د روان 2021 کال لپاره اټکل کړی چې له هرو دو افغان ماشومانو یو به خورا له خوارځواکۍ سره مخامخ وي. هغه وویل په افغانستان کې د 3 میلیون وګړو چې بشري مرستو ته اړتیا لري نیمایي یې ماشومان دي.
ستاسو له پیغامونو
حمایت اسلامی نے مدد درخواست ہے کہ مومنان مسلمانان و عوام سر خص لوگوں کی ظلم ذاتیا کیا کرونے کی دخل ملت خدمت کی
سبحان الله پان خبر کوم زمو پیغام دا طالبان ورو تا اول دل د سی دل اشتری د طالب په نوم راغلی د سمالی په سر کړه له وسله غاړه تا چولې پته نه لګی چې طالب دی او کنه. باچې د خپل یونیفورم معلوم شي، هر څه معلوم شي، اوس کغه ته کوړی کې ورو وسله غاړه تا چولې پته لګی چې طالب دی او کنه. باچې د خپل یونیفورم معلوم شي که هر څنګه په هر ځای کې ګرځي کور ودان ښه اخلاق سلوک کوي او د بده مرغه باید دو په جامه کې ډیر کسان اشتغال کوي هر یو شي کې پاره چې دوه باندې نام دې او خپل سیستم هر صفه ادګي.
احمد یاد زابل ولایت منی اړه کوي دا دې چې سره نو نظام د ټول ملت په خیر دین او د اسلام د دین د ملت په خیر طالبان دغه مفتنه ده چې خپل خلک خپل ځیز کې ونیسي او نور دغه قضیه ته لا صوت د لاس کې کوي او ټول اقدامونه ټول افغانان په بری وسترګ وګوري او یو داسې نظام رامنځته کړي چې هم د مسلمانانو او هم د افغانانو خیر کی. الله جل جلاله دې په ټول ملک شي د دې رهبری او د دې راتګ په خیر تمام کی.
محمد اشرف د کابل نه مې اړیکه نیولې. قدرمنو د اسلامي امارت د راتګ سره هیڅ نه مو د څه مشکل جدا هغه خصوصا په کابل کې نه کم ځوان ته او نه کم کورنۍ ته پیدا شوه ده. زه په کوم موحد او ماحول کې چې اوسېږم زیاتره دلته دولتي کارمندان حتی د امنیت کارمندان د مونږ په خواني فوجان دلته اوسېږي. نو تر اوسه پورې چې دا ما چې شخصي د دوی سره کوم خبرې کړې دي او دینه مې پوښتنه کړې ده چې څه احساس کوي، نو یقینا دوی وایي چې تر اوسه پورې خو مونږ ډېر راحت یو، چا د مونږ څه پوښتنه هم نه ده کړې او د دې کور ته هم څوک نه دی راغلی.
د ورسره د دروازې کې یو سوال په روان د فاد فرض لپاره سختي موټر وغدره وصل او حتی تر موږ لري هم څنګه موټر ډیر وخت په سوال دربان وګرځو ورته موږ د وایسر او اسناد له وسو کو نو هم دې سره په دې خاور د حکومت خوان لري ځکه چې دوی چیرې د ورکه هم څل پکړه او د ورکه هم د پښتو د دې د خبرې د سنې د ورته د سمرخان بند او زول دي، یعنی هغه بند چې ټول ملت او د ټول خاورې او د ټول افغان ولس یو سره پانګ و د سوال طالبان څخه غوښتنه دا ده چې وڅښنه شي د خاوره په زور ته پر شوي دي چې د شخصي کورونو او موټر
ستاسی پیغام ستاسی نظر
د ازادۍ رادیو خبرونې اوري قدرمن اوریدونکو د دې لمړۍ برخې د خبرونې د لمړۍ برخې پایتره ورسیدو د وخت اته بجې او دیرش دقیقې دي د خبرونې په دوام کې د ازادۍ رادیو اونیس پروگرام ازادي او اوریدونکو او نور مطالب لرو خو د شپه په مو کړی د خبرونو لنډیسته پنټاګون وایي د امریکا پاوز بل طالبانو سره په همغږي کې د کابل له هوایي ډګر څخه د امریکایي وګړو او د هغو د همکارانو د لیږد بهیر تر راتلونکو دوو اونیو بشپړ کړي. امریکایي چارواکي وایي تر اوسه پاوز 3002 کسان چې امریکایي وګړي د امریکا د دایمي ویزو لرونکي او د هغو کورنۍ دي په 1400 الوتنو کې له افغانستانه ایستلي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مجر وایي که دا ټولنه د طالبان د افغانستان د مشروع واکمنانو په توګه په رسمیت ونه پیژني بیا هم مجبوره ده چې د افغانانو سره د مرستې لپاره اړیکې ورسره وپالي. د پخوانی دولت د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح ادعا کوي چې دی د افغانستان د جمهوري ریاست مشروع سرپرست دی. ښاغلي صالح ویلي چې د اساسي قانون د حکم په اساس د ولسمشر په غیاب کې لومړی مرستیال سرپرست ولسمشر کیږي. جرمنی یو ځل بیا پر بیلاروس تور لګولای چې له کډوالو څخه د یوې سیاسي وسیلې په توګه کار اخلي. د جرمنی صدر اعظم ویلي چې د بیلاروس د مستبد رژیم مشر له پله غوښتونکو د سیاسي وسیلې او د دې ټولنې امنیت ته د زیان رسولو په هدف کار اخلي او شمالي مقدونیه یو بل روس ډیپلومات له خپل خاورې وایست. له دې مخکې هم مقدونیه یو بل روس ډیپلومات پرته له دې چې علت یې څرګند کړي له خپلې خاورې ایستلی و. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. اوس هم قدرمنو اوریدونکو یو بل موضوع لرو. که څه هم طالبانو د رسنیو د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه تر اوسه هیڅ راز خبره نه ده کړې خو رسنیو وار لمخې په سانسور لاس پورې کړی. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې تر اوسه د طالبانو لخوا د رسنیو د سانسور په اړه هیڅ رسمي سند یا بیان نه دی ترلاسه کړی. د دې بنسټ اجرایوي مشر صدیق الله توحیدی ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو له ویان ذبیح الله مجاهد سره خبرې کړي او هغه ورته ویلي دي چې رسنۍ د خپلو فعالیتونو ته د پخوا په څیر دوام ورکړي خو په ځینو تصویري رسنیو کې له تیرو دوو اونیو راهیسې د ښځینه کارکوونکو حضور کمرنګه شوی. په دې اړه د ازادۍ راډیو خبریاله له کابل راپور راکوي.
لکابل نن لتریاک شمیرایي چې دولت مشر محمد اشرف غنی تر څنګه نو سیاسي چارواکو له وتلو سره په رسنیو کې هم د پاموړ بدلون راغلی. په یو شمېر رسنیو کې د ښځو حضور کمرنګ شوی او ځینې سیریالونه هم بند شوي دي. خو په کابل کې د کابل ښار یو اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل البته په دې شاسي هویت افشا نه سي چې له هغه ورځ طالبان کابل ته ننوتلي موږ چې د ښځو حضور کم شوی دی. د خزینه وایان دی او خبریال حضور هم په ټلویزیونونو کې ډېر نه تر سترګو کیږي او غوښتنه یې کړې ده چې د هغه ډول رژیم په بدلېدو سره د طالبان خلک راضي کی او دا دی واضح کی چې طالبان آیا رسنۍ سانسوروي که خپل رسنۍ په خپل سر باندې اوس سانسور رامنځته کړی ده. چاپی رسنۍ هم له تیرو دوه ورځو را په دې خوا خپل مطالب نه دي نوي کړي. الیاس نواندیش د اطلاعاتو روز د ورځپاڼې د آنلاین برخې مسؤول ازادي راډیو ته وویل کابل ته د طالبانو په راتګ اطلاعاتو روز ورځپاڼې د تیر په تیر خپل کار ته دوام ورکړی. د ویلي دي چې تر اوسه هم د موږ همکاران په دفتر کې ستا او ټول خپل کارونه په عادي ډول پر مخ بیایي. خو د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د فرهنګي برخې مشر صدیق الله توحیدی وویل چې طالبانو ورته ویلي چې رسنۍ کولای شي خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي. نو د ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه هم چې رسنۍ د خپل موارد سانسور کې نه کوم رسمي او غیر رسمي خبرپاڼه دوی نه ترلاسه کړي. بل خو طالب بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د آزاد رسنۍ د فعالیتونو مخه به هیڅ کله ونه نیول شي. مجاهد ازادي راډیو ته وویل موږ تر دې دمه هیڅ ډول مخنیوی نه دی کړی. له آزاد رسنۍ موږ غوښتنه دا ده چې خپل نشرات ولري، همدارنګه راډیوي او چاپي ورځپاڼې او رسنۍ هم کولای شي چې خلک دې له تحولاتو خبر کا.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
سموږ غاګل ازادي رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، شیبه ورسته د ازادي رادیو ځنګړی پروگرام ازادي او اوریدونکو خبريږي. خو له هغه مخکې د خبرونه ورسته راپور، افغان حکومت څخه طالبانو ته د سولیز انتقال لورز رئیس په خوست کې د یو شمیر مخابراتي شرکتونو خدمات ټکنی شوی او د خار په ډیرای هټیو کې د مخابراتي شبکو د سیم کارتونو لپاره کریډیټ کارتونه ختم شوی دي. د دې ولایت اوسیدونکو وایي د کریډیټ کارتونو په ختمېدو سره لخپلوانو سره اړیکې پرې شوی او د ژوند په چارو کې هم لستونز سره مخامخ شوی دي.
کمال شاهزاده په خوست کې د ویلې سي خون کېدی. نوموړی وایي له تېرې ورځې راهیسې په ټلیفون کې د غږیزو اړیکو د نیولو لپاره حساب ختم شوی او لا تر اوسه نه دی توانېدلی چې د کلي او د ښار په یو شمېر هټیو کې د کریډیټ کارت پیدا کړي. دی وایي د کریډیټ کارتونو د نه پیدا کېدو له امله دی او نور عام خلک له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي.
ډېر خلک ورسره په تکلیف دي، په مشکلاتو کې راګیر دي. د پرون راهیسې په خوست کې زه خپله ایم ٹی این پر کارت پسې ای زیرو پسې ګرځتا ودم او نن ورځ هم پټول خار کې د ایم ٹی این یا د اریبا کارتونه نه پیدا کیږي. نو که مسول چارواکي دغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي ترڅو دغه زنګړې ستونزه هم حل کړي.
شاهزاده وایي په یو شمېر هغو هټیو کې چیرته چې د مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه د لاسرسي وړ دي، بیا یې له اصلي قیمت پورته شوې ده. خلک وایي د کارتونو د کمیدو د ستونزه په دې ولایت کې د صرفانو او د بانکونو د بندیدو له امله رامنځته شوی. خو په خوست ولایت کې د صرفانو د اتحادیې مشر نظیف الله ورین ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت او د کابل ترمنځ په لویه لاره کې د وروستیو بدلونونو پر مهال د لارې د نه خوندیتوب او د بانکونو د بندیدو له امله په دې ولایت کې د یو شمېر مخابراتي شبکو کریډیټ کارتونه ختم شوي دي.
یوازنی سیستم دا غواړی چې د راکو پیسې چې دي پیسې موږ نشو د سوالات بانکونه باندې لیارې په د لیارې په سبا مشکلات شته. کله د انتقالات د پیسې کیږي او سره په دې موږ انتقالات په بانکي باندې کیږي د شخصي بانکونه باندې دا هم حادثه ستونزه شته. تر په کم د صرفې د کوم باندې او سره د کریډیټ هم د فروشې باندې ان شاء الله چې دا خپل امنیت سره څه ده د دې سروباشي مرو مشکل نه وي. انتخاب ورکیږي د مرکز نه مرکیږي بانکونه خلوشي.
د صرفانو د اتحادیې د غمشروي ډډمند چې په همدې نګدې ورځو کې بعد لوی لارو امنیت خوندې شي، بنکونه او د صرفای هټۍ به خلاص شي چې په دې سره به د کریډیټ کارتونو د اخیستلو او له مرکز کابل څخه ولایتونو ته د لیکت پروسه خوندي او چټک شي. یوازې په خوست کې نه بلکې د دې ولایت په ګاونډ پکتیا او یو شمېر نور ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو سره مخ شوي دي. له دې وړاندې له رسنیو سره په خبرو کې طالب چارواکو د لویو لارو په ګډون په ښارونو کې د دفترونو، ادارو او د سوداګریزو مرکزونو تر څنګ د بانکونو او صرفیو د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی و.
ازادي راډیو لوونه تر وو آزادی او اوریدونکو،
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خیش په اورځي ولري په دې پروګرام کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه در تخپرو چې د خپل سیمو د امنیتی وضعیت په اړه یې ازادي رادیو ته را استولې دي. دوی په دغه پیغامونو کې تر ډیره د خپل سیمو د امنیت په اړه اندېښنه ښودلې او له دولتي چارواکو غوښتي چې سیمې ژر تر ژره ورته خوندي کړي. موږ په همدې اړه د دفاع وزارت له ویان سره مرکه هم کړې ده، خو راځي تر هر څه مخکې دا پیغامونه واورو.
سلام علیکم، میرام ده کندهار څنګه سرپرایډ کیږي؟ کندهار د سرپرایډ او خاطر چې زه په دغه کمربند کې هغه ګڼي برنګ شتله د دغه په شی د سیمه بل ورځې په چې کې خپل هر ورځ د ریزم لا ګڼي او خاطر په دغه کې خو د دې ټکان یې باندې نو په دغه ملکي ان باندې کې دغه یوایې هم کې برنګ شپره څو مستریم مستم کوم ځای خبرنګار دراوته د خپل دې د څړ نه وکی.
السلام علیکم دادا جی، راډیو خبر یالا ټول زور سره روغتي فلا ډیر عدالت نه خراب ته.
بل السلام علیکم، زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زموږ جګ نه شرکی دغه ګلبدین چې دی د څه ډول رهبر دی؟ آیا یو څوک چې والی ټاکی یا وزیر چې پاچا ټاکی مظاهری پر کوي او اوس چې پاکستانیان د وطن اشغال کړی ګلبدین ولې سکوت دی؟ یعنی په موجبه وخت خپل ځخ پورته کوي او اوس افغانستان پاکستان اشغال کړی دی، افغانستان اشغال کړی دی او ګلبدین سکوت دی. نو زه د ازادي د رادیو څخه خواهش کوم چې زما ځخ ټول ملت ته نشر کړي، لکه چې دا د ملت ځخ دی. په ازادي په دې کې کوم ازادي رادیو په دې کې کوم قصور نه لري، دا د ازادي د رادیو نظر نه دی، دا د ملت نظر دی.
السلام علیکم، ازادي رادیو ته زما ډیر ډیر سلامونه، ملګرو ته سلامونه. مګر بس ما دا پیغام چې دا د فرا مرزخه مرسته د ایران څخه چاودیدن کې توي کې او بارود راړي د افغانستان خاورته له کومه چې دغه مخنیوي وکړي کني افغانستان مو متضاو پر بات کې.
دا راځي ازاګه کول کار کوم کوم محترم اوریدونکو السلام علیکم. بعد السلام خدما د هله ده چې د ازما پیغام پورته سروان صاحب دا مشرک جنوار حساب د ملي دفاع وزارت ویان چې دی چې دا کمی سیمه طالبانو نیولې هغه د ولایتو والیان لري وي چې و نیولې دغه تایید یې او بیا د دغه رده یې چې یادانه جنولې تاسو دا خپل کار باندې د تاسو خبر وکړي او دا تاسو چې تاسو حقیقت وایي بیا دا ولستا سره نه منې پیدا کولای یعنی پروپاګاندا یا تبلیغات او دا هله مو دا تاسو دا چې دا نو پیغام
افغانستان پر حکومت مانی درخ قوم واقعاً حکومت واڑی سی حکومت کی پدی وطن کی نو حغدی اردو ته موټرسکلان ورکی، ځکه چې موټرسکلان په افغانستان کې د زمینی هلیکوپټر معنا لري. کچېری موټر چې دی موټر په مخ کې مینونه ایشول کیږي، موټر په افغانستان کې یو مهم رول نه لري، نو ورته دې موټرسکلان ورکی.
بل السلام علیکم، حضرت مرحبا ته هنمال ولا ترور هغه مصطفی غان دی لست سرنویش د مظلوم څخه ولې سات نه کیږي؟ حکومت ته وروم پر یا ته یا خدای ور لاسې دا یو سړی مو چې په شل کې نه سي هغه هم ولا دی دی عیال پتی دا کی څوک روزانه کی څوک روزه غاډي چلی نو د دې مظلوم سره څه ولې اخیسته ده؟
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، ټول د ازادۍ رادیو او رجن کته سلامونه وړاندې کوم. لا پاتو کې د افغانستان زموږ سره په قرار سره دا اندوار نه سوال کوم چې روان دي کوم حالات روان وروره بس بعد مشته مسوانه نه پاتې پروژه سره بس دا هم د لا پاک یو امتحان مشته باندې نو بعد ما تور لا پاک متوجه شو ته بیا وکړو کوم غره هو چې تاسو په خوا کړی وای کوو باید هغه تو سبا وکړو.
د ازادۍ رادیو کارکونکو ته سلامونه احترامات تقدیموم. واجد الله د کونړ ولایت نه د افغان پاو سرتیری زه اشرف غنی ته دا وایم چې افغانستان یې معامله کړ، الله دې در سره حساب وکړي، ځکه چې د اردو سربازان شهیدان کړ په طالبانو. په وخت د جنگ کې کومک او حمایت نه کوي د فوز نوم دی وشرماو اله لرم چې زماته عام نشر کړي والسلام
بله السلام علیکم د لوګر ولایت ازر رسالی بارکه می درته دا وړو کې شان پیغام پری خو دو چې دلته حالات ډیر کړکه چند ډیر ولس خو واجب په نره تکبیر څخه نره تکبیر باندې دی هغه دفاع نشي کولای نو هیله مون دغه دا وختنه مهمه دغه دا چې موږ ته خدای یو لار تدابیر ونیول شي نو په دې باندې خونه کې چې ولس پروت دا او عوام زوريږي او خلک کې سګ نه دی لورپور شهره کې د دې پښتنه نه کوي تر څو به دا ورځ دومره کړیږي او دا یو سلام پای را فات او دا يم دا سمو د مخ کې بار کړی دا د دې ساحه څخه انتقال کړی دا د خپل مرکزی ساحه ته وړي دا او د ورشاله حالات هم نور په خرابې دو باندې دي نو چې دې ته یو ډول تدابیر نه نیول شي او د دې غمونه خورل شي دا تر څو دا ولس داسې په تورتم او په تیارو کې ناشي او له چا څخه به پوښتنه وکړي مرکزی حکومت دې وخت کې به دې اساس شبو کې د هغه غمونه کې نو بیا خو نور ورسم مجبور ده ځان به یو کار پیدا کول په تمه به طالبان نه به دفاع کوي
سلامونه علیکم هلی احترامات دا زو ګرانو کارانو کارکونکو ته باد سلامه تاسو نه چلو چې لمن باندې الله خو دې ځنګ نه لیسو کوتي دې سرکې د مخسرې چې کوت شو نو ولي راغلي دل تناس اشرف غنی نن دې دا هله دې دا غره کوم ولي نه ونی شي
بسم الله الرحمن الرحیم عبد الله نزایم نزانی مری نو یو څه څه تماس کیم چې دې زما پیغام نشر کړی زه د امریکا یو څه د فایش کوم چې نور د افغانستان ملت نه د نور خپل بمباری په پاتې مو وکړي نور د افغانستان مظلوم ملت نور نه نه دوري وعلیکم
السلام علیکم دا ناباسین د مریمو د ایمان ولایت مرکز له شوډا ته سره ټلیفون پر کار شوه څنګه که تاسو موږ راغورئ د ایمان ولایت کې څنګه د جبرئیل خان روان دی د مرکزی ادارې څنګه د غوښتنو د دایره مو چې د څنګه چې هم کاریو چې د منو په شار کې د طالبان څخه وګورئ کیږي او خلک وګورئ کیږي د ګناه یا وانونو وګورئ کیږي د مرکزی ادارې څنګه د غوښتنو چې د منو باندې توجه وکړي
السلام علیکم مسندار وزارت نه خبر کوم انا مهنده په فایل زموږ په خپله کې ستاسو د خپلو غوښتنو په اړه څه کې پراته دي اته چې موږ یې خلیو دي او موږ هلته ولایت ته مورلو هغه ما ټول ولول د ټوک نشته یا ورلو چې کوم ته لته ولول د خالي ډوډۍ د ټوک نشته ځای نشته نو د خدای په لاس کتا پرشتہ ځای راځي او د ملت جمهوریت کې نو موږ سره د مجرم درایښت درایښت یو حال حوال ډیر چې موږ خپل یو مشکل تر شیل کو
موږ په یمن کې مارته څه خو نه شو نو نه پوهیږم چې دا څه ملامت په موږ کې د کپتا څه کې ده موږ په یم خدا غدې پر موږ باندې پیرا کې څور اور بل دي څوک ملایان وځي څوک طالبان وځي څوک عسكر وځي دا سنی نو ولې د دوغه دیو نه شر نه کوي شاید ملایان مدرسو تر باسي وځي دا تاسو ما پر موږ نه درې دی ولې دا خارجان وس په دغه کې دا رسنی ته خبر نه ورکړي اڅ نه وای چې دا وسه بمبار پر چا کې دا سختمنو لري چا لري دا مړي دي چا کې دا پر څه باندې کې
وعلیکم السلام علیکم سلام زه نصرت کندار ته خبرې کوم ډیر بد حالات دي خدای په دې قرآن په یاد کې طالب دي کوم حکومت مسلمانانو په کورو بمباري شروع دي کخان شروع دي ممان شروع دي رقم رقم سلام استعمالي دي تا دا ارمل ارمان نخ په کې دي په مسلمانانو او معلومه دي چې داسې د سره وو غار چې دا غوسه بالا دا را شپ کني په واسه سینه به پر امر دا خوایس نه کوچی چې په دې وتی برا دي ورې لکی څګر سرحدونه یې نیونه او شارګونه یې نیونه ول نو ری چې د سر په دروازه کې ورته ولادي سر نه یې نیونه ول د خدای په لیا پر سر باندې ور ورې صدر یې ساته مرمې پر ورې یو دا کډه غری بل بل دا کډه غری تاسو په لاسه ور ورو ته تانکیری شي دانکیری یو جواب نه لري
سلام علیکم ځان سلام ده نمرو ولایت دران دی ولسوالۍ څخه سره په تماس کې ما دران ولسوالۍ کې ډیر جنگ شروع دی د اختر ایسې ډیر مسلمانان آزاد دي
زه محمد نسیم ارمنی د مرکز لشکرګاه شهر څخه دا پیغام د ځدیر دی ته پرزیدنت د اصل لشکرګاه مرکز لشکرګاه شهر په ډیر بد حالات کې دی ځکه چې ډیر بد جنگ بشکې شروع دی د وی خو طالبان دي د بلې خوا اسکر دي د بلې خوا تایری بمبار کوي چې حتی په دې بمبار کې ملکان
ټول پښکمړس شهیدان ول اتا تاسو ویني په ټولنیزو رسنیو باندې چې په همدغه لشکرګاه شهر کې د ارینا په نامه باندې روښتون چې ټول ملکیان خلک بشکې ولاړه په روښتون کې طالبان څه کوي وروره دا خو د یو خوا بمبار شروع دی وروره ګرد ملکیان اسرائیلو بمبار کړل او یا حکومت وایي تاسو شهر څخه اوس دی موږ به دا شهر تصفیه کړو شهر خو داسې نه دی وروره لکه چې یو کلی د داخلې څخه خلک وځي نو هغه شهر به دې تصفیه کړي په شهر کښې خو وروره دا خو پلکا او کورونه دي داګلته خلک چیرې ولاړ چې د سلطنا ځای کمه دی په دې ګرمۍ په دې بد حالات کښې
السلام علیکم زه د ازادي راډیو د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم زموږ د کندهار په ولایت کښې په پنځه مناوې کښې ډېر بد خدای لپاره دا طالبان او د حکومت رژیمونه سره ودرېږي السلام
د ازادي راډیو او ټول کارکوونکو زما سلام یې د نن نوم نه ښودلو په وجه باندې ځکه زموږ دپاره نوم ښودل بیا په مشکل کښې دی د لشکرګاه د ولایت څخه مې خبرې کوم د مرمیو باران دی پر موږ باندې د بومونو باران دی که طالبان نو مشران یې پر موږ باندې دي دا د مرمیو باران بند کړي او که د دولت مشران یې پر موږ دي دا د بومونو باران بند کړي زموږ ټول شتمنۍ د خاورو سره خاورې شوې زموږ کومې سرایونه چې دي هغه د خاورو سره خاورې شوه کاروبار نشته هېڅ شی لا نشته زموږ د ټولو مشرانو څخه دا هیله ده هر هغه څوک چې په دې کار کښې ولاړ وي یا تصرف په کښې لري هغه دې پر دې ملت باندې زړه سوی وکړي د دواړو غاړو څخه زموږ دا هیله او ارزو ده
السلام علیکم د اردګان د ولایت له چارچینو د ولسوالۍ څخه خیات رحیم خبره کوم نور افغانستان د هر ولایت په هره ولسوالۍ کښې ولاړه ودانۍ نه لرو څه چې ولسوالۍ وي هغه ټوله نړېدلې وي او بیا په هر کلي کښې موږ جوړ سرای نه لرو هغه ټوله چې دي په جنګو کښې هوار شوي دي خو د طالبانو او د حکومت یعنې د حکومت دریز زموږ سره مل چې کوم یو حکومت دی کوم یو به پر مخ ځي کوم یو به شاته پاتېږي
بله السلام علیکم محمد قاسم ځواک یم د هلمند ولایت ستاسو پیغام پرېږدم په هلمند کښې د تېرې ورځې جګړو څخه په هلمند کښې ډېر سخت حالت روان دی ځکه چې پرون رئیس جګړه په هلمند شوده په ښار کښې سخت جګړه روانه ده که چېرې دلته یو بشري ناورین روان دي ځکه چې بمبار شروع دی او نور جګړه د ښار په مابین کښې ده د خلکو پر سر جګړه روانه ده
بله السلام علیکم لومړی چې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دوهم قدم کښې زه نادرشاه تکل یم د خوست ولایت له اول کنډکې پام څخه د ټول افغانستان هم له دولتي چارواکو هم له وسله والو طالبانو هیله کوي چې لطفاً د افغانستان د ابادۍ لپاره سوچ وکړي مه منئ د نورو خبرې مه منئ راشئ دلته کښېنئ کومه نیمګړتیا چې په هر چا کښې وي باید سمه کړو نور د افغانستان د ابادۍ لپاره فکر وکړئ تر څو به مو ماشومان ځوانان سپین ګیرې ښځې بوډاګان د بدو ورځو ته مخامخ وي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
د امنیتي وضعیت په اړه مو د اوریدونکو پیغامونه واوریدل موږ همدا اندېښنې په یوه مرکه کې د دفاع وزارت له ویاند روح الله احمدزي سره شریکې کړې لومړی مو له ښاغلي احمدزي نه وپوښتل چې څه لامل دی چې په پرله پسې ډول د ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاس ته لویږي
لکه څرنګه چې تاسو اطلاع لرئ د افغانستان دښمنانو د هېواد په بېلابېلو برخو کښې د افغانستان د خلکو او د دې خاورې او جغرافیا پر وړاندې خپل شوم لوی پلانونه په پلان کښې لري او د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه هېڅکله دوی ته دا اجازه نه ورکوي چې هغه شوم پلان ته خپل ورسېږي زمونږ مبارزه زمونږ جدیت او قاطعیت د دښمن پر وړاندې د افغانستان د خلکو د دښمنانو پر وړاندې له پخوا څخه ډېر زیات جدي سوی دی او دغه مبارزه به مو لا جدي د دوی پر وړاندې رواني تاسو وګورئ کوم تلفات چې په دې ورځو کښې دښمن ته اوري هغه په تېرو شلو کلونو کښې بې ساري دي او د افغانستان امنیتي ځواکونه اما دلیل دا دی کېدای شي تاسو ته او ټول اورېدونکو ته پوښتنه پیدا شي چې په اراضۍ کښې د طالبانو پرمختګ دی یو څه اما عمق موضوع ته که چېرې لاړ شو په سلګونه مدارس البته په پاکستان کې رخصت شوی دي او په سلهاو زره کسان د افغانستان خاورې ته را لیږل شوی دي د افغانستان د خلکو پر وړاندې د وحشت او دهشت لپاره. اما تاسو یوازې په هلمند ولایت کې چې وګورئ د دوی د سریقې قومندانان نظامی مسؤلین او د دوی مهم او کلیدي قومندانان نه یوازې د طالبانو بلکې د القاعده شبکه اوندار از د نورو ترورستي شبکو مشران د دوی قومندانان او هغه مهم او کلیدی کسان چې د جګړې رهبری په لاس کې درلودل هغه ټول مې نه جوړل شو. دا نه یوازې په هلمند کې تاسو قندار کې په هرات کې په بدخشان کې په غزنی کې په پکتیا کې په تیرو څو ورځو کې دوی ته سخت تلفات او وخت دي او دا به زمونږ مبارزه او جدي
توګه. بله احمد زای صاحب، تاسو وایئ چې په تیرو شلو کلونو کې طالبانو ته په بیساری ډول مرګ ژوبله اوس اوړي، اما یو شی چې ښکارا دی هغه دا دی چې د ښارونو سقوط یا په یو ډول ښارونو ته د طالبانو ننوتل هم بیساری دي. همدا پرون کندوز او طالقان او سرپل ته طالبان ننوتل، د دې لامل څه کېدای شي؟ د طالبانو لیکې پیاوړي شوي، جنگیالي زیات شوي، او کنه افغان ځواکونه دفاعي حالت کې دي او طالبان له دې موقع استفاده کوي؟
نه، نو اول کې مقدمه کې خپل خبره تاسو ته وکړه، په دې لسی هغه مد نظر نیولی چې په بیساری توګه هغه کوم ترګر چې د افغانستان خاطر لیگل کېدل هغه هم بیساری دی اوس، او دقیقا د دوی هغه ټول مدرسې رخصت شوی دي. سره له دې چې د پاکستان د پوز افسران د هغوی منصبین دلته مشخصا په افغانستان کې د افغانستان د خلکو او امنیتي ځواکونو پر وړاندې جنګیږي د طالبانو په خوا کې. نور تروریستي ډلې چې په سیمه کې شتون درلود مخکې، هغوی هم د طالبان له دغو حرکتونو سره له دوی سره یو ځای شوي دي، او د افغانستان د خلکو پر وړاندې دغه شوم هدف کې دوی هم لاس له دوی سره یو کړی دی. دا جدي مبارزه غوړي، درسته چې یو څه پرمختګ بلوي، اما په عین زمان کې هغه کوم لوی هدف چې دوی درلود هغه هدف یې ورته مات شوی دی، او هغه هدف ته به دوی نه پرېږدو. د افغانستان امنیتي ځواکونه صحیح ده چې یو څه پرمختګ دوی لري، اما کوم هدف چې دوی درلود په دغه موده کې هغه د دوی هدف مراتب هغه کوم شی چې موږ تاسو ته تصویر کې وګورو ظاهر دي ګورو په مراتب ډیر لوړو.
او احمد زای صاحب، ممکن اوریدونکو ته دوی هدف په اړه باندې معلومات ورکړي؟ طالبانو څو غوښتل چې ډیر نور ولایتونه ونیسي،
ډیر نور ولایتونه په شمول د کابل او د دې نظام سقوط لمنځه وړل، اما د افغانستان امنیتي ځواکونه به هیڅ کله دوی ته او د دې ملاتړو ته که چیرې تاسو وایئ چې دوی تلفات په هغې کچه نه دي، نو کولی شي ډېر ښه آدرس تاسو ته در کوم، هغه سلیف صف نه تاسو پوښتنه وکړئ، او دا هم پوښتنه کولی شئ چې کوم آدرس ته دغه جسدونه د ترورستانو انتقالوي، له کوم آدرسه چې راځي دوباره همغه آدرس ته انتقالیږي. دوی نور ستړي شوي دي د ترورستانو د جسدونو د انتقال په برخه کې اخواله کرښې. پاس په دې اساس باندې د افغانستان امنیتي ځواکونو تعهد کوي او د افغانستان د امنیتي ځواکونو هغه جدي مبارزه ښیي. ده
نړیوال څومره ستاسو سره په دې مبارزه کې اوس ملګری دي؟ البته په نظامی برخه کې ښاغلی بایدن وویل چې بي 250 الوتکې به بمبار کولای شي، دا مهال د دوی عملی همکاري څومره د جګړو په لیکو کې؟
زمونږ د ستراتیژیکو همکارانو همکاري له موږ سره شته، اما په لوړه کچه باندې لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د سازمان د امنیت شورا غونډه ترسره شوله، هغه غوښتنه د افغانانو له دوی څخه ډېره زیاته وه. هغه هیوادونه چې له ترورستانو سره همکاري لري باید هغه په واضح توګه په هغوی باندې تحریمونه باید لګول شوي وای، او د تحریمونو کچه لوړه شوې وای، چون دلته اسناد شواهد او مدارک فوق العاده شته. په یو مورد کې نه، په لسګونه مورد کې نه، په سلګونه مورد کې اسناد او شواهد د افغانستان له حکومت سره، او دا په بیلابیلو مجالسو کې، نړیوالو مجالسو کې، د ملګرو ملتونو سازمان ته، اندازه نورو نړیوالو سازمانونو ته، همیشه د جلال مآب رئیس جمهور له خوا نیولې تر هغه مربوطه مراجعه وکړي دا اسناد او شواهد هغوی ته انتقال شوي دي.
ولست څه ډاډ ورکوي؟ خصوصا هغه ولست چې په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې پروت دی، دا محل شاوخوا خارونو کې جګړه روان دي، وضعیت به په کوم لوري لاړ شي؟
زموږ مسؤلیت د خپل خلکو د ځان او مال ساتنه او له دوی څخه دفاع ده. یو لحظه هم دلته غفلت نشته دی، خوب نشته دی، شپه ورځ یو شوې ده، او ټول دفاعي امنیتي ځواکونه که زموږ هوایي ځواک دی آرامش دوی نه لري، شپه ورځ په عملیاتو باندې بوخت دي. که زمونږ توپچی برخه ده، که زمونږ ځمکني ځواکونه دي، تاسو وګورئ که خاص قطعات دي، که ملي اردو ده، که نور ځواکونه دي، په مجموع کې دوی ټول د دښمن پر وړاندې هغه جدي مبارزې ته راغلي دي. عملیاتونه تاسو وګورئ چې په شدت سره د دښمن پر وړاندې روان دي، او انشاءالله چې نتیجه هم ورکوي او امنیتي ځواکونه به برلاسي وي.
د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
په همدې سره د آزادی او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.